په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دغه راپور مغرضانه او بالا ویل هیڅ شواهد نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي چې د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او تری تم کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده. وسلوالو نن د کندهار ښار د نهمې حوزې اړوند برېښنا کوټ امنیتي ماموریت ته نږدې یو لاسي بم غورځولی. د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې لاسي بم له هدف څخه لرې چاودنه کړې او چا ته یې تلفات نه دي پېښ کړي او کوم تلفات نه لري. د ازادۍ د مبارزینو په نوم یوې وسلوالې جبهې د برید مسؤلیت منلی. دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې د دې وسلوالې ډلې د لاسي بم دوهمه حمله ده. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې له دې وروسته د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي له محدودیتونو پرته له بانکونو خپل معاشونه اخیستلی شي. دغه بانک ویان صابر مهمن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو صوتي پیغام کې دا خبره وکړه. ویل چې دا ګامې د مالی او بانکي سکتور د بیا رغونې په هدف او امکاناتو ته په کتو پورته کړی دی. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 10 میلیون سویډني کورونو چې 2,200,000 امریکایي ډالر کېږي نوې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي چې سویډن د دغه صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسیې دولتي ټلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیری د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې په دې ادعا تبصره نشي کولی او نه هم تاییدولی شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 15. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 19. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 6.
ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. طالبانو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړي دي. په دې اړه په یو راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره غږېدلی و چې وایي عزیزان یې د طالبانو لخوا وژل شوي یا تری تم کړی شوي دي.
دا یو محلي قومندان لخوا له خپل او ښي سره یو ځای یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فاجعي شکل باندې شهیدان شول.
یو شمیر جونی زدکونکې دې ته اندېښنه لري چې اوس چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي ښایي سږکال کانکور ته هم پرې نه ښودل شي. د ارزګان یو شمیر اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې پیسې په بانکونو کې بندې دي او دوی هم وزګاره.
که دوی ته وایي چې تا زموږ پیسې راته راوباسه چې موږ دلته یو کار کوو، که دوی وایي نه درته راوباسو نه ستا دا پیسې موږ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو نوي څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې طالبانو د خپل حکومت ولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر جمهوري نظام نږدې 1500 امنیتي ځواکونه د امنیتي ځواکونو غړي یا د پخوانیو ملکي ادارو غړي وژلي یا هم ترې تم کړي دي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو خپل اعلان کړی و عمومي بخښنه نه ده مراد کړې، هغه څه چې طالبان ردوي. په دې راپور کې مو د پخواني جمهوري نظام د وژل شوو امنیتي ځواکونو ځینو کورنیو سره خبرې کړې چې ادعا کوي طالبانو تر خپلې واکمنۍ وروسته هغوی وژلي دي.
د یو ډیر سلام زبیح الله کیسه کوي. زبیح الله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او د امن نظم افسر و چې دوه میاشتې مخکې له خپل اوخي سره یو ځای ووزل سوی دی. دا کسې د خور زوی دی. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ادا کوي چې ماما او د ماما ځوان اوخی چې دواړه د امن نظم افسران و د میدان وردګو سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان له لوري ووزل سول.
متاسفانه چې دا طالبانو د یو محلي قومندان لخوا له خپل اوخي سره یو ځای له قلعه امیر بازار څخه یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فاجعي شکل باندې شهیدان شول، چې حتی د دوی جسدونه د یوې اونۍ لپاره ورک وو چېرته یې په باغونو کې اچولي وو.
له وزل سوي ذبیح الله یو درې کلنه لور او یو نیم کلن زوی پاتې دی. د پلازمینې د سقوط په ورځ او د طالبانو له واکمنېدو سره د ورته پېښې دا په کابل کې هم سوي ده.
زه په اوږه کې دوه مرمۍ لګېدلې وم چې یو مې د سینې طرف ته لرې له قلب نه وتې وه، یو مې دغه د
دا کس هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او مشخصات په راپور کې خپاره سي، ادعا کوي چې د اګست پر 15مه طالبانو ته منسوبو کسانو چې سپین بیرغونه یې پلاس او پر رینجر موټرو کې و، دای او مشر ورور چې د 8 کلونو په عمر و، د دوی لوري تعقیب او ډزې پرې وسوي چې په پایله کې دای ټپي او ورور ورته ووازه. دا دوه ورونه یو د کابل د سفری ولس امنیت ریاست مرستیال او بلې افسر و.
ترخیلو په سیمه کې مساله کسان ولاړ و، مونږه ساحه د دید نه درلودله. کله چې لاړلو هغه خلکو پوښتل چې مونږه ونیسي، بعضې انداخت په مونږه وکوو. کله چې ډبلیو پی د قصبي ساحې ته راورسېدلو هلته دوه موټره مونږ پسې راغله. دې موټر نه مخکې یا 2000 پر لاره ووتله، یو کلاشینکو خې راوویست او په مونږ ډزې شروع کړې. په دې پایله کې د ما ورور د خدای وبخښي هغه ځای په ځای و، زه زخمي وم.
د ملي امنیت د پخوانی افسر وایي خپل سخت ټپي او د کورنۍ یتیمو ماشومانو سرپرستی ته بل څوک نه لري. طالبانو مشخصا د دغو ادعاو په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د عمومي عفو خلاف کار نه دی سوای. تازه پرون د سه شنبې په ورځ د اپریل په 12مه نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې دوی څېړنې کړي او موندلې دي چې طالبانو د خپل حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام ځینې دولتي چارواکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري او افسران هم دارنګه مدني فعالانو لډلې 1500 کسان وزلي او یا هم په زوره ورک کړي دي، هغه څه چې طالباني ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې له هیڅ چاغچ نه دی اخیستل سوی.
موږ دا راپور پکړه کړو، داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ادعا ثابت کړي. موږ د افغانستان کې سنوي نشو چې هغه غاچ اخیستل سوی یا څوک وزل سوی یا چا سره خدای مکر دی عفو دی روحي خلاف عمل سوی.
په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نړیوال سازمان په بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو له لوري د پخوانیو امنیتي ځواکونو چارواکو مدني فعالانو د وزلو او لادرکه کولو په اړه راپورونه او اندېښنې خبرې کړې وي.
لبل خدای امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شاتګ شوی دی. د وزارت په خپل کلنی راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی دی طالبانو لخوا له بشري حقونو جدي سرغړونه تل کړي. مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچا اخیستنې پیښو له لوړ پوستونو د ښځو او لږکۍ او لرې کولو د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیزونو ته اشاره شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور خی چې افغانستان د طالبانو لاسته لوي دورسته د بشري حقوقو په برخه کې شاتک کړي. دا راپور چې په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت او پرمختګ ته اشاره کوي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل.
په افغانستان کې د طالبانو واک او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري لامل شوی. د خزینه لاریون کوونکو او خبريالانو له خپل سری بندي کولو، د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو څخه د غچ اخیستو او تر دې چې نجونی او خزې نشي کولای زده کړي او کار وکړي.
د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غچ اخیستل، لوړو پوستونو د ښځو او لګکیو لری کول، د بیان پر ازادۍ محدودیت او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز، هغه موضوعات دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې واقعتا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د دوی لخوا د بشري حقونو ضد کړنې یاد شوي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه مهال چې لا واقعتا نه و رسیدلي هم په ډیرو برخو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. راپور کې طالبان تورن شوی چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستي، پر ملکیانو، روغتیا پالانو او نورو خیریه مرسته رسوونکو یې بریدونه کړي او تر خواهی د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولي دي. خو طالبان دا راپور ردوي او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، داسې هیڅ کار نه دی شوی چې د چا حقوق نقص کړي.
هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقص نه راولي. کوم څوک توقیف کیږي، دا د حکومت حق دی. په ټولو نظامونو کې خلک توقیف کیږي او پښتني ځینې کیږي، خو څوک نه تعذیب شوي دي، نه وژل شوي دي او نه هم په اوږدمهاله بند تللي دي.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي چې همدا اوس یې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر خوا یې هیڅ یوه ښځه بې له محرمه سفر نشي کولی. په دولتي رسنیو کې د خوز وانډه صفر شوی او تر خوای په ډیرو نورو دولتي ادارو کې خزي لکار کولو منه شوی دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې متحده ایالات اوس مهال طالبان یا هم هیڅ بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژني. په 2020 کال کې د بشري حقوقو د پرمختګ او وضعیت د ارزونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې لاګست وړاندې هغه مهال چې جمهوریت واکمنو هم افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. راپور کې لیکل شوی هغه وخت هم خپل سری له قانون سرغړونه، جرمی معافیت، قانون نه عملي کول او نور دودو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه 8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د روان 401 کال د کانکور برخلیک هم نه دی څرګند. چې دې مسلې هم ډېرې نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړې دي. هغه زده کوونکي چې له یو کال راهیسې د سږني کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی وایي نه پوهېږي چې آیا سږ کال به د کانکور ازموینه واخیستل شي.
تباسم په تیر کال کې لټول ننګونو سره سره د 401 کال د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولای دی. خو نوموړی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر اتاک او د انجنونو پر مخ د لیسو د دروازو تړلې د زده کړو د دوام او پوهنتون ته د تللو هیلې مړاوي کړې دي. تباسم وایي که څه هم د کانکور آزموینې ته دوه میاشتې پاتې دي، خو په خبره یې د دې مهمې آزموینې د ترسره کېدو په اړه ورته تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
دا لا څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه په اخیستل کېږي او که نه. تر اوسه حتی په ولایتي کچه هم د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوي. موږ په ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي. کله چې نجونې ښوونځیو ته پرې نه ښودلې، دا څرګنده نه ده چې څه به کېږي. کېدای شي د کانکور په ازموینه کې هم همداسې وکړي.
په وروستیو کلونو کې د کانکور ازموینه د وړي په میاست کې اخیستل کېده او د منی په سمستر کې به د نوي بریالي سویو زده کوونکو لپاره درسونه پیلېدل. خو سږ کال د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د کانکور ازموینې د اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د دې ترڅنګ څه موده وړاندې د 401 تعلیمي کال له پیل څخه لږ مخکې دغه وزارت اعلان وکړ چې د تیر کال د کانکور ازموینې د بریالي سویو کسانو درسونه به د وړي په میاست کې پیل شي. خو لا تر اوسه د نویو محصلانو لپاره د درسونو د پیل په اړه څه نه دی ویل شوی. صادقه شیرزاد په 401 کانکور ازموینه کې د هرات پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوې ده. دا وایي چې د رواني میاستې په پیل کې د نوم لیکنې لپاره اړوندې څانګې ته ورغلې وه، خو ورته ویل شوي وه چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به یې ټولګي تعطیل وي.
زمانی که خبر شدم پوهنتون
کله چې ما واورېدل چې پوهنتونونه پیل شوي و، راغلم ماته وویل شوه چې نوي بریالی شوي کسانو درس درسونه لانی دی پیل شوی او لا تر اوسه زموږ د درسونو د پیل کېدو خبر نه دی راغلی. زه د یوې نجلۍ په توګه او د هغه چا په توګه چې پوهنتون ته د بریالۍ کېدو لپاره مې زیاتې هلې ځلې کړي، زه هیله لرم چې درسونه ژر تر ژره پیل شي.
هڅه مو وکړه چې د 401 کال د کانکور ازموینې د نیچې په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقا زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانیستلو د ژمنې خلاف له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. دوی د خپلې دغې پرېکړې دلیل د مشرتابه امر بولي او وایي چې دوی د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو د یونیفورم د اسلامي کولو لپاره په یو پلان کار کوي، هغه اقدام چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه له نیوکو سره مخ سه. اوس د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو نجونو ترمنځ دا ویره خپره سوې چې د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون او پوهنتون ته د تلو اجازه ورنه کړل سي.
ژوند
آزادي خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د آزادي رادیو مخه منې خبري مجله اوري. د روسي دفاع وزارت وایي د اوکراین په بندري ښار ماریپول کې د اوکراین لزرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیري د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې پر دې ادعا تبصره نشي کولی او نه هم هغه تاییدولی شي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریپول کې له کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د دې هیواد پر ختیځ متمرکز کیږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروانونه له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ د دونباس سیمې پر لور روان دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ. خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه په شا شو او وویل دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. نور به له اسدالله لودین نه واورو.
د روسیې ولسمشر داسې مهال د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د دوام خبره کړې چې د امریکا ولسمشر د روسیې دا جګړه نسل وژنه یاده کړې. جو بایدن په ظاهره د نسل وژنې له عبارته وروسته لږ شاتګ وکړ او ویل امریکا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي موندلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون وویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. بلورتا د چچن ځواکمن مشر رمضان قادروف چې سرتیری په اوکراین کې د مسکو په ملاتړ جنگيږي ویلي چې ماریوپول کې د اوکراین څخه باندې زر سمندري ځواکونه تسلیم شوې دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خبره کړي چې پکې خي د اوکراین سرتیری په ماریوپول کې د فولادو په یو کارخونه کې داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان دي. تر اوسه په دغه لوی شمیر کې د ځواکونو تسلیمي په خپلواک توګه نه ده تایید شوې، خو د اوکراین پوځي قمندانانو نن ویلي چې په ماریوپول کې د روسیې حمله پرمختګ درلود. بل لورته نن د پولانډ ولسمشر او د بالتیک حوزې د دریو هیوادونو مشران د اوکراین حکومت د ملاتړ په هدف کیف ته روان شوي دي. دا د اروپایي مشرانو تازه ډله ده چې د اوکراین د ملاتړ په هدف کیف ته سفر کوي. بل لورته امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن د اپریل په 14مه پینټاګون د امریکایي وسلو له تولیدونکو شرکتونو سره غونډه جوړه کړي او د اوکراین د ملاتړ په اړه خبرې پکې وشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي په انټرنیټ کې مو هم اوریدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار اسد الله لودین ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته به واوري چې د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي پیسې په بانکونو کې باندې دي او دوی اوزګار ګرځي. د دوی په خبره حکومت یا ورته د کار زمینی برابر کړي او یا د هغه بند شوی پیسې ورته خلاص کړي چې دوی پرې ځانته کاروبار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړي د راپورته.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو او د خصوصي بانکونو له بیا ځلې فرانستل کېدو نږدې شاوخوا ته میاشتې ووتې، خو لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی او خلک په ستونزو کې دي. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله تر څلورو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستلو لپاره په جوړ شوو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه سي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. محمد ولی وایي د لاس په تڼاکو ګټلې پیسې په بانک کې زیرمه کړې وې څو خوندي سي او غلا او نور څوک یې ترې ونه لوټي، خو وایي اوس یې همدا پیسې په بانک کې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د ده په خبره که څه هم په بانک کې ډالر زیرمه کړي خو د بانک له لورې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله په کښې کې سل تر 200 افغانیو تاوان کوي.
بانکونه دا غلط رسېدلی دي چې موږ له ډېر سختو ستونزو سره مخ کړي یو. کله چې لومړی موږ راځو خو یو کلا خو موږ ته نوبت نه راځي. موږ په کتارو کې ولاړ یو، د سهار تر غرمې پرې در مازګاره پرې موږ په کتارو کې ولاړ یو. بله چې کله کتارونه خلاص شي ورسو په ډول ځان هغه بانک ته ورولو، هلته نوبت واخو، بیا هلته ډېرې ستونزې. پلا دې راته وایي چې تاسو وړي دي، بله پلا وایي تاسو اکاونټ کې پیسې نه وي، بله پلا وایي څنګه دی شله کمه خبرې راته کوي بانې راته کوي. خپلې روپۍ هلته چې موږ هغه خپلې روپۍ یې خپله هم ګټلې د پردي هم باور کړی و، دوی ته مور کړي دي، اوس هغه خپلې پیسې دي.
محمد ولی زیاتوی غوښتلی په بانک کې د خپلو جمع سوو ټولو پیسو را ایستلو وروسته یو خصوصي کاروبار شروع کړي څو د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي او پر کاروبار ودرېږي. خو وایي خپلو پیسو ته د نه لاسرسي له امله اوس بېکاره دی او ماشومان یې هم وږي.
پله سرمایه راسه ګرځولی ده، موږ په کاروبار پسې چې راوباسو. که دوی ته وایي چې تا زموږ پیسې راته راوباسو چې موږ دلته یو کار کوو، که دوی وایي نه درته راوباسو نشته، دا پیسې موږ نه لرو یا نه درکوو یا پلان یا هغه ستونزه ده دغه ستونزه ده. بله خبره داسې چې هغلته چې دی زموږ هغه خپلې پیسې هم زموږ څخه غلا کوي هم په دغه په دې بانکو کې غلا کېده. په دې معنا چې که په بازار کې به ډالر په اتیا وي په اته اتیا به دي وي زموږ څخه په اویا غواړي په تا بیا بیا غواړي ډېر کښته یې راڅخه غواړي. که دغه جریان داسې روان وي زه بالکل په دې باوري یم چې دغه زما پیسې به دلته ختمې شي، زه به هېڅ هم ونه کړم.
د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلې فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو ټولو مشتریانو ته به په میاشتني ډول تر 200 امریکایي ډالر زیات نه ورکوي یا 20,000 افغانۍ. خو تر دوو میاشتو تیرېدو وروسته دا محدودیت یوازې تر 400 امریکایي ډالرو او یا هم 10,000 افغانۍ رسېدلی دي چې د خلکو اړتیاوې نه سي پوره کولی. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی هم سر ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د را ایستلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
خپلې پیسې موږ د بانک څخه نشو را ایستلی، دونه ډېرې پیسې نشو را ایستلی. دوی موږ ته دونه پیسې را کوي چې معنی موږ ماسې خپل لاس د کور چلپه وکړو. ډالر دوې روپۍ کم دی دی زموږ سره نیسي پر دغه در بازار. نو مشکلات دغه مشکلات دا پیسې په دې ډول ګټلې په خواري په بیلچا.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د را ایستلو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم په اړیکه نیولو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د افغانستان بانک مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دوی رهبري په دې هڅه کې ده چې څو خلکو ته اسانتیاوې راولي او خپلې پیسې ورکړي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو کې پانګونه یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېده، خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته په خپلو پیسو کې د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونه یې باور ته زیان اړولی دي. د دې تر څنګ خلکو او آن سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړه د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیې په پورته کېدو کې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د ژړی او سرخک په نوم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوی ونه شي دغه آفات نورو سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندېښنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښت کې د ژړی او سرخک په نوم مرض ورګډ شوی او شاید د نورو کلونو په څیر سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار شي.
دولت خو نیکه شیله کړی دی، سرخی خو یو مرض دی دلته راسي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم فصل فیصده کې اچا فیصده تاوان ورته کې دا غنم داسته. مګر دولت هیڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کښې، بلکل نه ده کړې په هېڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده، یا دا د غنمو یا دا نورو انسانانو، تر اوسه خو شی نه دی کړی. نو دوی وایي موږ یو دغه کوو، نو وله غواړم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د ژړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج آواز موږ وایي پیدا کېږي، یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج آواز خو پیدا کېږي خبره. نو دغه ده چې راپورت شي دغه نومان، یعنې داسې کې لکه نری وریج شیره یې وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله له منځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي، کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي، د کارې باسي داسې چې اوس چې دا رقم پاتې شي د وایو شي اوس خصمېږي که نه، نو برخه کمزوری کوي. نو چې خپل سره وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي، چې یو ترتیب نه وي ورمعلوم، یا چې داسې یو ترتیب وي ورمعلوم، یو څوک یې وروښي وکړي، دا خو بېخي ښه خبره ده چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسوي یا په اوبو کې ورېلاکو داسې دوا چې د مرض سی وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اصلاح سو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیاته اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مې دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالات راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل دا په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 70000 هکتاره ځمکه غنم کرل شوي چې ډېره برخه یې د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل شوي کښتونه به یې د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
ازادي راډیو نه ډېره مننه کوئ چې زموږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ته زابل ته راشئ، خپل پوښتنه وکړه څه حال ده په هر واده کې راکټله مرمۍ ویسته کېږي. په 50 لکه د څو قمندانانو یو واده کې روپۍ په کوچانو ریاست کې اخیسته کېږي، محکمه کې اخیسته کېږي، پیری کې اخیسته کېږي، د خدای په یاد تا له زابل ته یادې راشه چې حساب ته پوښتنه وکړه معلومات وکړه و سلام.
ازادي راډیو خبر پیغام پریږم چې دغه غونډې تیم شبکه جوړ کړه، غږ پوښي جمع کو بیا هم راځي پر دې شپې خپل کار جمع کړي، بل کار پوښي جمع کړي، بیا نو چې تیم زو پوښي جمع کړم تر میا شي بیرته هغه وخوري، بیا غټ کار هم جمع کړي دام خو نو زه دا ور چا پاک خیله کوم کچیر دوی او دغه سوای شي باید ورته خدا خدا د ملت چې خلک زوري او پلا شبکه نه روخي بیا چروخ شي وړاندې سپرا شي بیا چې وړاندې سپرا شي بیا تیم زو نور مخ پوښي جمع کو هغه وخوري هغه دوه کار نور رم پوښي جامو یې. نو موږ دغه تقدیر تخیل کوو چې دغه شبکه تر دې کې
زما لخوا هم دومره په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.